د افغانستان له بیا رغونې سره د یو میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. دغه مرستې به په کومو برخو ولګول شي؟ له افغانستان سره د هند نوې مرستو په اړه مو د افغان ولسمشر له لوړ پوړي سلاحکار سره خبرې کړې دي. دغه راز د سیاسي چارو کار د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. ستاسو نظر هم اخلو. د خبري ساعت مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د امان امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې موضوعاتو ته مخه کړو، رضوان مراد دلته په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. هند له افغانستان سره د خپل مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د سولې عالی شوراوی نړیوالې ټولنې ورته ژمنه کړې چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کډوالو ماشومانو او انجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. د خبرونو تفصیل. هند له افغانستان سره د خپلو مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د هند د تازه مالی مرستې اعلان نن په نوې ډیلی کې د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کتنې پر مهال شوی دی. د افغان ولسمشر سر سلاکار نادر نادری د دې مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وړاندیز کړي دي چې تقریبا په 15 نورو بندونو جوړولو ولګول سه. نورې روزنیز پروګرامونه او سکالرشپونه او یا په صحي مسایلو کې چې درملنه او درمل جوړولو.
هند په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دورې هیڅ تر اوسه 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست وی ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل لوړبه پلاوي به له هندي مشرانو سره د توریزم پر ضد د ګډي مبارزې او له کابل سره د نوي ډلې د پوځي او اقتصادي همکارۍ په اړه خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر په دې دورځني سفر کې له هندي سوداګرو او په دې هیواد کې په زده کړو بوختو افغان محصلانو سره هم وویني. د سولې عالی شوراوی نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کولو کار پیل شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالکبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د موافقې ځینې تخنیکي اړخونه پاتې چې ډېر ژر به حل شي.
گذاشتن را بعد از عید امضای تفاهم نامه را.
ولسمشر اشرف غنی هم د اختر په لومړی ورځ په ارګ کې څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به ډیر شر سوله وشي او د نوموړي په خبره د سولې د هڅو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او فشار ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت په مختلفو ولایتونو کې د 13 ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت 6 وسلوال مخالفان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. د دفاع د وزارت د اعلامیې له مخې دا عملیات په کونړ، کندهار، پکتیا، روزګان، غور، تخار، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې یو اندازه وسله او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. اوس هم په مکرې د سیمې او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو ته. د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په کمپونو کې میشتو نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې توګه له وخت نه مخکې د هغوی د ودولو او شاقه کارونو مخه ونیول شي. ملالۍ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې ټاکل شوې د یوه اونۍ وروسته په نیویارک کې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو سرمشریزه جوړه شي. ملالۍ یوسفزۍ پوښتنه کړې چې ولې د نړۍ مشران یوازې په نمایشي ډول له ماشومانو سره خواخوږي څرګندوي، حال دا چې دوی هغه یو کار ونه کړ چې له مخې د میلیونونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک بدلېدلی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ژوند کوي چې سم نیمایي ماشومان دي. اکثره کډوال د سوریې، افغانستان او سودان وګړي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یو د چټک صورت لرونکي کشتۍ فعاله کړې ده چې د هلیکوپتر او 100 کسانو د انتقال وړتیا لري. ایرانی رسنیو پرون ویل چې دا کشتۍ 55 متره اوږدواله او 44 متره پلنواله لري چې کولی شي ملکی هلیکوپتر انتقال کړي. پر دې کشتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تصویرونه او د امریکا د متحده ایالاتو ضد شعارونه لیدل کیږي. د دې کشتۍ د پرانستې په مراسمو کې د ایران د انقلابي ساتونکو د سمندري ځواک قمندان علي فدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغنده ویل چې دلته د امریکا حضور د بې ثباتۍ، بې امنیتۍ او بې قانوني سرچینه ده. فدوي ونویل چې دا نوې کشتۍ په وسلو سنباله ده او کنه. د قرغیزستان یوې محکمې دوه ښځې په سوریه کې داعش ډلې ته د یوې ځوانې ښځې د استخدامولو د هڅې په تور زندانی کړې دي. د جنوبي سیمې جلال آباد محکمې 55 کلنه مخایره خان حکیم جنووا او 10 کلنه نرگس خان رحیم جنووا په شپږ او اوو کلونو بند محکومې کړې دي. محکمې وویل چې دواړو ښځو د انټرنیټ له لارې داعش ته د یوې ځوانې نجلۍ د استخدامولو هڅه کړې وه. پلټونکي وایي چې د رحیم جنووا ورور دا مهال په سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په دې وروستیو میاشتو کې د پخواني شوروي اتحاد په ګڼو جمهوریتونو کې لسګونه کسان په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته د ځوانانو د استخدامولو په تور زنداني شوي دي. او د اروپا د کمیسیون مشر جان کلود یونکر وایي له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د پریکړې سره سره د اتحادیه له کوم ګواښ سره مخ نه ده. ښاغلي یونکر نن د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل له اروپایي ټولنې د برطانیې د وتلو پریکړې ته درناوی کوي، همداراز د دې تصمیم په اړه خواشینی دی. خو د نوموړي په وینا اروپایي ټولنه له دې عمله له کوم خطر سره مخامخ نه ده. نوموړي ویل له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د پروسې د وتلو د پروسې د چټکولو غوښتونکی دی، ځکه د ده په وینا برطانیې سره به اړیکې دوستانه پاتې شي او دا کار به یو نوی شکل غوره کړي. خو جان کلود یونکر خبرداری ورکړ چې که برطانیې غواړي چې د دې ټولنې ګډ بازار ته لاسرسی ولري، نو باید د دې ټولنې اساسي اصول چې د خلکو آزاد نقل و حرکت دی مراعت کړي. د برطانیې صدر اعظم ویلي دي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پروسه به په 2018 کال کې په رسمي ډول پیل شي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.9، خوست اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.0، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.22، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، او بامیان اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.8.
ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لویو خارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. هند افغانستان له بیا رغونې سره د یو میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د افغان ولس مشر ستر سلاکار نادر نادری چې نوې ډیلی ته په دې سفر کې له افغان ولس مشر سره ملګری دی وایي چې دغه مرسته له یو بل اړخه هم د افغانستان لپاره مهمه ده، ځکه چې په راتلونکي میاشت په بروکسل کې د افغانستان په اړه مرستندوی کنفرانس جوړیږي.
دغه یو میلیارد ډالر اعلانول د مرستو د هندوستان لخوا نور هیوادونو ترغیبوي.
نوې ډیلی د افغان ولسمشر د سفر او دغو نویو مرستو موضوع مو د سیاسي چارو له کارپو سره په معرفت کې څرګندلې.
دا سفر په دوه لحاظو ډیر مهم دی د افغانستان لپاره. یو په سیاسي لحاظ، په دې خاطر چې د دې سفر په ترکیب کې تقریبا تر 80 پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي تللي.
د دې سفر او د افغانستان سره د هند نوی مرستو په اړه ستاسو نظر هم اخلو. د خوست اوسیدونکو وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د لمانځلو ساحه پراخه شوې ده.
نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایی لري. د خوست په مختلفو کلیو کې، ولسوالیو کې دوی یو له بل سره بنډارونه کوي.
د هلمند پوهنې وضعیت مو په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې د بشري حقونو یو شمېر ډلو او فعالانو په نړۍ کې د کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدګۍ په چارو کې د نړۍ پر مشرانو انتقادونه کړي. د امریکا ولسمشر به په نیویارک کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتو وکړي. دا خبری ساعت زنوری است نوری د خپل تخنیکی همکار آمان امیرزی پم راست وړاندې کوم. هند د افغانستان له بیا رغونې سره د یو میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. هند له دې مخکې د افغانستان له بیا رغونې سره په تیرو څوارلسو کلونو کې شاوخوا دوه میلیارد ډالره مرسته کړې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نن په دو ورځني رسمي سفر په نوې ډلي ته رسېدلی او هلته هم د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره له دوه اړخیزو خبرو وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه یو څرګندونې وکړې. د دواړو مشرانو د ګډې کتنې وروسته د دواړو خواوو څخه یوه ګډه اعلامیه خپره شوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې هند د افغانستان له بیا رغونې سره د مختلفو پروژو په برخه کې یو میلیارد ډالره نوې مرسته کوي. دغه مرستې به د پوهنې، روغتیا، کرنې او یو لړ نورو بنسټیزو پروژو په چارو ولګول شي. یوسف خان ځدران نور تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د هندوستان د یو میلیارد ډالرو نوې مرسته په اقتصادي، زیربنایي او بیا رغونې برخه کې لګول کېږي نه په نظامي. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې له افغانستان سره د دغو مرستې اعلان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان مشرانو ترمنځ په ګډه اعلامیه کې لاسلیک شو. د جمهور رئیس تر سلاحکار نادر نادری له هندوستان څخه ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دا مرستې تر څلورو راتلونکو کلونو لپاره دي او د خلکو ژوند د بدلولو لپاره به ولګول شي. د یو میلیارد ډالرو دا مرسته نوې ډیلي ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوه ورځني سفر په مهال کېږي چې د هغو هیواد د صدر اعظم په رسمي بلنه ترسره کېږي. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د نریندرا مودي سره په خبرو کې د تروریزم څخه ملاتړ وغندو او دواړو لورو د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې ژمنه تازه کړه. په همدې حال کې اسوسییټیډ پریس رسنۍ لیکلي چې کابل او نوې ډیلي د ګډو اعلامیو تر څنګ یو بل ته د مجرمینو د ورکړې پر موافقې هم لاسلیک کړی دی. په اقتصادي برخه کې د هندوستان د مرستو اعلان داسې وخت د دواړو هیوادونو د مشرانو په حضور کې کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د هندوستان سفارت د افغان ځوانانو د روزنې په برخه کې هم د هغو هیواد له مرستو ویلي دي. د هندوستان سفارت په خپره شوي اعلامیه کې زرو افغان ځوانانو ته د برسونو اعلان کړی دی. هندوستان له دې وړاندې هم د دوه میلیارد ډالرو شاوخوا مرستې د افغانستان په بېلابېلو زیربنایي پروژو او بیا رغونه لګولې دي. له دې سره دغه هیواد د سلما بند چې د افغان هند دوستۍ بند په نوم یادېږي، د ملي شورا ودانۍ او د بهرنیو چارو وزارت دستوري ماڼۍ په څېر ستر پروژې هم په افغانستان کې بشپړې کړي دي. په نظامي برخه کې بیا نوې ډیلي افغان ځواکونو ته ام پنځه ویشت ډوله څلور هلیکاپټرې هم ورکړي دي. د هندوستان دغه مرستې په خواله رسنیو په تیره بیا په فیسبوک کې د ګڼو افغانانو له هرکلي سره مخامخ شوي دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان هم دا مرستې په داسې وخت کې چې د ملي یووالي حکومت ډیری ځوانان د بې وزلۍ له ستونزو کړي کې له هرکلي سره مخامخ شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید دا پروژې د زیربنایي بندونو په جوړولو او همدارنګه په نورو اقتصادي برخو کې ولګوي تر څو دا مرستې د امنیت سره هم مستقیما همکاري وکړي.
بله، له یوسف خان زدران مننه. د افغانستان د ولسمشر ستر سلاحکار نادر نادری وایي د هند نوې مرستې به هم لکه د پخوانیو په څیر د هیواد د خلکو پر اقتصادي ژوند مهمې اغیزې ولري. نادر نادری چې له افغان ولسمشر سره نوې ډیلي ته په سفر کې ملګری دی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان له بیا رغونې سره د هند د نوې یو میلیارد ډالرو مرستې په اړه نور توضیحات ورکړل. زموږ همکار قادر حبیب ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه نوې مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي. ښاغلي نادری په ځواب کې وویل
دوه مثبتې اغیزې دغه مرستو څخه دا ده. اقتصادي انکشافي پروژې چې د هندوستان لخوا تطبیق شوې ده اکثرا د خوارو او بېوزلو خلکو د دوی د ژوند د سمون لپاره لګول شوې ده، لکه چې موږ ګورو د سلما بند، د افغانستان او هندوستان دوستي بند. یو برخه همدغه نوي کومکونو چې تقریبا په پنځه لسو نورو بندونو، متوسطو بندونو چې د اوبو دپاره او یا د برق دپاره ولګول شي، او یا نور روزنیز پروګرامونه او سکالرشپونه چې افغان ځوانان وکولی سي مختلف مهارتونه زده کړي دلته په هندوستان کې په هغه باندې ولګول سي، او یا په صحي مسایلو کې چې درملنه او درمل جوړولو او افغانانو سره مرسته کولو چې په هغه عرصه کې دوی په خپله ظرفیت ایجاد کړي همدار از د هندوستان د ظرفیتونو څخه کار واخلي. نو دا په مستقیمه توګه اکثرا افغانانو په خاص ډول بېوزلو خلکو ته یو ډېر ښه زیری دی. دویم سیاسي تاثیر دغه مرستو دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت په ابتکار راتلونکي میاشتې په بروکسل کې یو ټولیز نړیوال کانفرنس د کومکونو لپاره د افغانستان پرمختیايي پروژو لپاره دایریږي. د دغه کانفرنس نه مخکې دغه یو میلیارد ډالر اعلانول د مرستو د هندوستان لخوا نور هیوادونو ترغیبوي او تشویقوي چې دوی هم د افغانستان حکومت او د افغانستان د خلک هغه غوښتنې چې موږ لرو د خپل انکشافي او پراختیايي پروژو په خاطر دوی هم هغه اعتماد ترلاسه کړي او دوی هم په دغه کنفرانس کې مخکې د مخکې نه تیاری واخلي او تصمیم ونیسي.
آیا دغه مرستې به د افغانستان حکومت له لارې په مستقیم ډول عملي کیږي که هند حکومت او دولت سره مشترکاً دغه مرستې او دغه پروژې به عملي شي؟
د افغانستان خوښتنه خو همدا ده چې د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه مصرف شي او په ګډه ډول د افغانستان حکومت او د هندوستان حکومت د دغه پروژو تطبیق سره نه وکي. خو تخنیکی په فرصه کې دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه هغه شیوه او میتود د مصرف او همدار از موده دوی سره تنظیم کړي.
آیا نظامی مرسته یا پوځي مرسته هم د هغه مرستو کې شامل ده؟ او آیا د ولسمشر د لیدنې په مهال د هند نظامی مرستو په اړه هم افغانستان سره خبرې کیږي؟
دغه مرسته چې نن اعلان شوې ده په موږ ته د ملکي مرستې دي، روزنیز پروګرامونه دي، نو هغه نظامی همکارونه چې مخکې موجود وو هغه خبرې روانې دي په دغه مرحله کې دا هغه کې شامل بنی.
دین مخکې پاکستان د هند د مرستو لړیو ته او پروژو ته چې په افغانستان کې امریکا د هند د نفوذ په توګه په افغانستان کې لیدلې ورته اندېښنه ښودلې ده. آیا د دغه مرستو اعلان به هلته په پاکستان کې بیا داسې کوم عکس العملونه به وپاروي او ستاسو عکس العمل یا ستاسو پیام پاکستان حکومت ته څه ده؟
اول خو د افغانستان حکومت د یو مستقل هیواد په توګه خپل ستراتیژیک متحدین خپل د ملي منافعو پر بنسټ ایتاکي او ورسره روابط تامینوي. نو دغه روابط هم په همدغه ملي منافعو پر بنسټ داسې پراختیايي موندلې دي او پیاوړې شوې ده چې په افغانستان کې د نورو ملکونو پر ضد هیڅ ډول تهدید نه او موږ روابط ستراتیژیک روابط هندوستان سره پاکستان باندې او نورو هیوادونو په منطقه کې به اغیز نه کوي. د دې لپاره چې دا ملکي او اقتصادي همکاري دي، د سولیز پروګرامونو په چوکاټ کې دي او هغه څه چې افغانستان په وار وار ویلي دي چې په منطقه کې سوله او ثبات یوازې د هیوادونو ټینګ او نږدې همکاري پر بنسټ جوړیږي. دا کیدای شي چې دغه استراتیژیک همکاري د افغانستان او د هندستان ترمنځ نورو هیوادونو په خاص ډول پاکستان ته یو مثال وګرځي چې دوی وکولی شي د منطقې د سولې او پراختیا لپاره مثبت اقتصادي همکاري ته مخه کړي او هغه همکاري چې افغانستان هندستان سره لري په هیڅ ډول د نورو هیوادونو په خاص ډول د پاکستان پر ضد نه دي.
د افغان ولس مشر ستر سلاکار نادر نادریو چې هند ته د افغان ولس مشر د سفر او افغانستان سره د هند نیو مرستو په باب معلومات راکول. په دې سفر کې له پر خاغلی نادری سربیر له افغان ولس مشر سره د غراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، ترانسپورت وزیر محمد دولا بتاش او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګری دي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولس مشر غنی به پر د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی سربیره د غراز نن ماخام د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره وګوري. د غراز به ولسمشر د دې سفر په ترڅ کې له تاجرانو او هغو افغان محصلانو سره هم چې په هندوستان کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي وګوري. د جمهوری ریاست لخوا په د خبر شوی اعلامیې له مخې ولسمشر غنی به د غراز د دفاعي مطالعاتو او تحلیلونو انسټیټیوټ کې متقاعدو جنرالانو، متقاعدو سفیرانو، پروفیسورانو او محصلینو ته هم وینا وکړي او د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د تروریزم سره د مبارزې په هکله به د افغانستان لید لوری بیان کړي. هند د افغان ولسمشر د سفر موضوع می د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز ل رئیس رفیع الله نیازی سره هم په مرکه کې مخکې وڅیړله. ل خغل نیازی څخه لومړی پوښتنه وکړه چې د افغانستان ولسمشر په ډیر حساس وخت کې هند ته سفر کوي، په داسې وخت کې چې د کابل او اسلام آباد تر منځ اړیکې په وروستیو کې خړپړ شوې دي. دغه سفر به د افغانستان د امن کولو سره څومره مرسته وکړي، او د هند نوې مرسته به د افغانستان د بیا رغونې چارې څومره ګړندۍ کړي؟
په سیمه کې د ترهګرۍ موجودیت او دغه ترهګرۍ د دواړو هیوادونو د افغانستان او هندوستان لپاره د یو ګډ دښمن او ګډ رقیب په توګه د دې زمینه مسایره کړې چې افغانستان او هندوستان به دواړه په ګډو کې په سیمه کې د دغې ترهګرۍ او د شریک دښمن د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. هندوستان له پخوا هم د افغانستان سره مرستې کړي اقتصادي، اما د نوي حکومت د ملي وحدت د حکومت د راتګ سره چې کله د افغانستان د سولې پروسه ډېره مخته واچول، یو ډول میلان د پاکستان سره پیدا شو چې حتی د هندوستان سره د افغانستان ځینې اړیکې هم کمزورې شولې. په همدغه اساس داسې یو فکر کېده چې هندوستان ګواکې په سیمه کې د افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس یو څه متاثره شوی دی او کېدای شي په راتلونکي کې دا مرستې ونیشي، اما هغه یو موقتي موضوع وه چې د افغان حکومت درک کړله او بالاخره دغه موضوع دې حد ته راغله چې د هندوستان سره بېرته اړیکې ورغول شولې. دا سفر په دوو لحاظو ډېر مهم دی د افغانستان لپاره، یو په سیاسي لحاظ په دې خاطر چې تاسو ته معلومات دي چې د دې سفر په ترکیب کې تقریبا تر اتیاو پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي تللي. دې معنا دا ده چې په ډېر پراخو برخو کې به د هندوستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ نوي تړونونه کېږي. په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د هندوستاني تجارانو او پانګوالو د تشویق او د هڅونې موضوع به رامنځته کېږي. د چابهار بندر چې په دې وروستیو کې د هند په مرسته جوړ شوی او د دې بندر څخه د استفادې په توګه د هندي مالونو افغانستان د منځنۍ اسیا ته راتګ او د منځنۍ اسیا او د افغانستان د مالونو نورې نړۍ ته راتګ په دې برخه کې به خبرې کېږي. که څه هم تاسو ورته اشاره وکړله چې په نظامي برخه کې لا هم تاسو پورې داسې روښانه او واضحه تګلاره نه معلومه شوې چې څه به کېږي، خو پخوا داسې ویل شوي وو چې هند به د افغان حکومت د دفاع د وزارت د هغو چورلکو په جوړولو کې برخه اخلي، مرسته به کوي چې هغه په روسیې کې جوړ شوي یا لږ تر لږه د روسیې وسایلو باندې کېږي، کېدای شي په نورو برخو کې هم. اما په اقتصادي لحاظ د دې سفر اهمیت د افغانستان لپاره ډېر مهم په دې خاطر دی چې افغانستان تاسو ویږئ چې د افغانستان ترانزیت د دوو سیمه ییزو هیوادونو لخوا چې همیشه لپاره د فشار دی والی په توګه کارول شوی، که چېرته د چابهار بندر په سیمه کې لارې جوړیږي او د افغانستان مالونه لپاره منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته د سمندر لارې نورو هیوادونو ته دار پیدا کېږي، دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او بل دغه یو میلیارد ډالر مرسته کومک د افغانستان سره په دغسې شرایطو او په دغسې وختونو کې چې افغانستان حکومت لکه په کور دننه له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، په دې به د افغانستان په بیا رغونو کې په بېلابېلو برخو کې د سړکونو په جوړولو کې په نورو تاسیساتو کې په نورو کې برخه اخیستل کېږي. او تر ټولو مهمه مسله تاسو یوې بلې برخې ته اشاره ونه کړه، هغه دا چې پرون د سفر نه مخکې هندوستان افغان محصلینو ته د زرو سکالرشپونو د ورکړې وعده هم وکړه، چې دا په خپل ذات کې په فرهنګي برخه کې د افغانستان سره یو ډېره غټه مرسته ده. افغانستان په دې برخه کې ډېره اړتیا لري، مهرباني.
په کابل کې د هند سفیر هم همدې موضوع ته اشاره کړې وه، ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د بورسونو خبره هم یاد کړه. اوس راځو تاسو په رڼا واچوله په دغه سفر او په افغانستان سره د هند مرستو په ارتباط باندې. اکثرا کله چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ دغه سي اړیکې نږدې شوي دي، حساسیتونه هم راپارولي په تیر بیا د افغانستان بل ګاونډ پاکستان، وروستیو اړیکو ته په پام سره د کابل او اسلام آباد دغه سفر او کله چې هند دومره مرسته اعلانوي نوې مرستې نور، څه فکر کوئ چې آیا دا به دغه اړیکې د خوالی لور ته بوزي، اسلام آباد به مجبور سي چې بالاخره ځان عیار کړي دغه نوې واقعیتونو سره؟
د هندستان او د اسلام آباد سیاسي رقابت په سیمه کې دي کې شک نشته چې افغانستان که هر وخت نږدې کیږي په بل اړخ باندې تاثیر ورزول کیږي. اما لکه تلګه د وی فعال ډیپلوماسي په نتیجه کې موږ دا کولای شو چې د هندستان سره د اړیکو په جوړولو باندې پاکستان دې ته وادار شي چې تاسو هم کولای شي په افغانستان کې لکه د هندستان غونې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي، د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي، یا لکه څنګه د سولې په برخه کې مرسته وکړي. افغان حکومت تاسو معلومات د ملي وحدت حکومت له پایل نه تر اوسه پورې تقریبا ډېر میلان پاکستان ته خودلو چې د سولې په پروسه کې به پاکستان مرسته وکړي. د استنبول د پروسې د سولې د پروسې هغه څلور اړخیزې ناستې تاسو ولیدې تر پایه پورې، تر اوسه پورې د دې مهلت ورکړ شو چې ګویا د اغیل افغانستان د افغانستان سره د سولې د پروسې په برخه کې مرسته وشي. ما دا یو ډول خوښونکي او یو ډول نومیدو کوونکي او په همدې وجه باندې هم یو مسله دا هم مطرح کیږي چې وکولی شي چې په پاکستان باندې یو ډول د دې خبرو یو اغیز رسي چې ځکه که په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د دوه اړخیزو یا متقابل احترام پر اساس باندې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړولو په برخه کې کار وشي، ممکن د دې ګټه د پاکستان لپاره هم وي، هندوستان لپاره هم وي. یو ډول یو خبره دا هم کېدای شي ممکن په پاکستان د دې خبرو یو څه فشار راشي او هغوی وکولی شي ځان د دې سیمه ییز سیاست او په خاص ډول په سیمه کې د دې اقتصادي همکاریو د نوې بهیر سره ځان همغاړي کړي او په هم د پاکستان ګټه او هم د افغانستان او هم د سیمې د نورو هیوادونو.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس رفیع الله نیازیو چې هند ته د افغان ولسمشر د سفر او دغه راز له افغانستان سره د هند نویو مرستو په اړه نظر څرګندو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. کولی شئ ټلیفون وکړئ په داخلي شمیرو 0000 8225 55. کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د افغان بیسیمه تصواتل شمیرې له لارې هم موږ ته کولی شئ پیغام را واستوئ. خو هند ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې مې دا چې دغه سفر به اقتصادي پلوه د افغانستان باندې څومره اغیز ولري، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره په مرکه کې څېړلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د پاکستان پر ترانزیتي لارو خپل اتکا تر ډېر حده راکم کړي او دغه په وچه کې ایثار هیواد له نورو لارو سره او نړۍ سره ونښلوي. په سیمه کې هند هم هغه هیواد دی چې غواړي د چابهار بندر له لارې له دې هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. له ښاغلي ازرخش حافظي څخه مې لومړی پوښتلې دي چې آیا هند به وکولی شي هغه څه چې افغانستان یې هیله لري، دغه هیواد له منځنۍ آسیا یا نورو هیوادونو سره د چابهار بندر لاریا نورو لارو وصل کړی؟
خاغلی دکتر شربانی، همدارنګ خصوصي شخصي افغانستان ډیره ډیره کړی. مثال په توګه منګلال چین کا التا وطن گروپ او حریری گروپ چې دوا خصوصي شخصي شرکتونه دي دوی چینایي شرکتونه سره یو ځای یا ونی ځل لپاره د اورګادي د چین سره مستقیم حیرتان ته ورسول. دا یو لوی لار ده چې د خلکو د نظر سره نه سره کډیر کوم چې د چین سره ورغلی مستقیم ډایرکټ په دولس شپو کې سره افغانستان ته رسیدي. حال دا چې مخکې د کراچۍ له لارې سلور میاشتې 15 میاشتې 30 میاشتې هم دا مال ستم کېدل. بل منډه د الته چابهار بندر د جنوبي په حال کې دی او دا چابهار بندر هم په 2002 مسخره په دې خوا د کیسې همدغه سره روانه ده. څوکه څوکه پر مخ شي.
حافظ صاحب، په وروستیو کې چې کله د چمن سپین بولدک لار پاکستان د افغان سوداګرو د میوو سوداګرو او د باغلارونکو پر مخ وتړله، هند یو بیساره اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال موږ سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګرو میوو ته اجازه ورکړي چې له محصول پرته د حواله لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
السلام علیکم، صحه چی خبرې کوي؟ دا عملی باندې نه لري، فقط په وختونو باندې او په منطقه اقتصادي منطق باندې ولاړ خبره ده. موږ شوي دا کوو او ځوال نظر دا نه ممکنه خبره ده. کوم یو تیارې ته وخی چې یو خو یې شخص سره تنه واجی زردالو په ورځ کې منځ ته راوړي. کال کې کدي کدي چې ته تنه صادر کړی راځي چې سره ماته ده. دا سره په غوړو یا مثلا لا خو باخلو خو دا څه خبرې نه دي. هغه تیاری چې د کابل تیاری شي.
بله، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثرا کارپوهان وایي دا ده چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غنی هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمې لاسته راوړنې ولري؟ هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډېره سرمایه ګذاري کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان خصوصي چې موږ سره مناسبات لري او کسار کې او په نورو منطقوي سازمانونو کې هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقې کې شتون لري مخصوصا د پاکستان موجودګي د افغانستان په اړه ډېر ځای ډېر پخوانی او ډېر غیر منطقي دي او دوی خپل سوداګر ته انګېره رسوي. او اوس چې دوی لږ اقتصادي اړخ څخه وایي چې هندوستان یو لوی مارکېټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټوره دی چې دغه مارکېټ سره ځان نږدې کړي او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدېږي هلته هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دي. او ورسام سمه چې د ګورنمنت ټیکنالوژي ضرورت لري خپل دې چې ولندې نیو لپاره او دې لا په تاسو لپاره مارکیټ په هندستان کې بشار دي موږ خوشورت لرو تر څو د دې کولای شي په لکاو تان خرڅ کو په کار دي چې افغانستان د کرکټ پاکستان سره حل له دا چې افغانستان سره وایي مشکل لري هغه دې خبر کار دي په ما کې تر څو بل شي په شاره دې نړیوال جګړو کې هم چې دا روان وي د خوان دی وادونه چې موږ دا پاتې لري چې کوم دی
د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظی و چې په افغانستان کې د هند د پروژو او د غرز د چابهار بندر د اهمیت په اړه نظر را سره شریکو د هغه موضوع ده چې بیا هم وروسته تعقیب وو تاسو هم کولای شئ چې د هند د نوي مرستو په اړه نظر ورکړي خو اوس د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو رضوان مراد او فرشته جلالزی دلته په سټوډیو کې دي مراد په افغانستان او ریډي دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
هنله افغانستان سره د خپل مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د 1 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه د هند د تازه مالی مرسته اعلان نن په نوی دلی کې د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کتنې پر مهال شوه ده د سولې علي شورا وی نړیواله ټولنه ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې لموافقه سره سم به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لری کولو کار پیل کړي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د امنیت نړیواله شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت وړاندې کړي په کابل کې د یوناما مشر یا د ملګرو ملتونو استازي به هم په دې غونډه کې برخه ولري د دفاع وزارت وی په مختلفو ولایتونو کې د تیر څلور ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت شپېته وسروال مخالفان وشل شوي او درویش نور جوبل دي د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزای د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په کمپونو کې مشتونجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې توګه له وخت نه مخکې د هغوی د ودولو او شاقه کارونو مخه ونیول شي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعال کړې ده چې د هلیکوپتر او سل کسانو د انتقال وړتیا لري او د قرغیزستان یو محکمې دوه ښځې په سوریه کې داعش ډلې ته د یوې ځوانې نجلۍ د استخدامولو د هڅې په تور زنداني کړي دي
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول ک غوړي به هم دا خبرونه په بشپړه توګه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه په موضوعاتو کې اوري چې د خوست اوسیدونکو وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د منځلو ساحه پراخه شوې ده
نن سبا دا د ټولنیز میډیا لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد لارې دوی په خپلو کې آشنایی لري د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو بل سره بنډارونه کوي
د هلمند پوهنې وضعیت مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده په نړیوالو موضوعاتو کې اوري په داسې حال کې چې د بشري حقونو یو شمېر ډلو او فعالانو په نړۍ کې د کډوالو او پناه غوښتونکو سترو ستونزو ته د رسېدګۍ په چارو کې د نړۍ په مشرانو انتخاب کړی دی د امریکا ولسمشر به په نږدې راتلونکي کې په نیویارک کې د کډوالو په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي دغه راز د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینتن په غیاب کې هم د هغې په ګټه کمپاین مخته یو ور پرون البته او په د جمهور غوښتونکو پر کاندید سخت انتقاد وکړ د دې خبري ساعت پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکارمان امیر زی په مرسته وړاندې کوم مخله دې چې د افغانستان په اړه بیا هم موضوعات ته مخ کړو او د غرض د افغانستان سره د هند یو میلیارډ ډالر نوې مرسته په اړه تاسو نظرونه واخلو نړیوالو موضوعات ته زو د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو منډو تر لوته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ په ځواب کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د ریس په اړه پوښتنه وکړه او ویل چې د امریکا جمهوری غوښتونکو ګوند تل د ازادۍ لپاره د مبارزې ملاتړ کړی خو اوس نه پوهیږي چې پر دې ګوند څه شوي چې کاندید د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په استایلو نسړی کیږي ډونالد ترامپ وویل چې ولسمشر باراک اوباما د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرتله کمزوری مشر دی اوباما او ترامپ په داسې حال کې دا ویناوې کوي چې د جمهوری ریاست لپاره
د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د اورپیخ ناروغي لامل په بستر کې ده. فرشته جلال زید په ستډیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
نوری صاحب مننه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي چې د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د هیلری کلینټن د ناروغي لامل د دیګون پلویانو ته وډاډمنه فضا رامنځته کړي. د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې مسولینو د ونی په پایل کې ویل چې هغه سینه بغل ده او تر درملنې لاندې ده. میرمن کلینټن د ناروغي لامل د انتخاباتي مبارزې لپاره په غونډو کې ګډون نه دی کړی. په داسې حال کې ولسمشر باراک اوباما پر جمهوری غوښتونکو ګوند انتقاد وکړ او ویل چې کاندید د کرکې خبرولو هڅه کوي. اوباما ویل چې هیلری کلینټن د جمهوری ریاست لپاره با صلاحیته کاندید ده، خو د دې په وړاندې جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ له هیڅ اړخه مناسب نه ورته بریشي. جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې ډونالد ترامپ د پوتین په صفت نه سړی کیږي او هغه د پلان جوړولو سړی نه دی.
really a plans guy a fat guy
دوی راځي چې د شاغلی ټرمپ اړه خبري وکړو. هغه یو واقعبین او د پلان جوړولو سړی نه دی. هغه ځانته سوداګر وای، خو په امریکا کې داسې ډیر سوداګر شته او سړی ستا چې د خپل مالیه لپټولو پرته ل قانوني لانجو پرته او پرته لدی چې د خلکو د خپل کارګرانو حق خوړیا هغوی ته بد احساس ورکړي ډیر بریالي شوی دی.
people feeling like they got cheated.
ولسمشر اوباما پر یاره چې په ځینی خبرونو کې ویل کیږي چې ډونالد ترامپ د کارګری طبقې ملاتړ خپل کړی تعجب څرګند کړی. ویل چې ډونالد ترامپ د خپل ژوند په اویا کلونو کې هیڅ کله د کارګرانو لپاره اندیښنه نه ده کړې. ولسمشر اوباما پر امریکایانو ژغ وکړ چې پرشتیا د خپل هیواد د اقتصاد وده په خپل هیواد کې د نویو کارونو د پیدا کېدو او ټولو خلکو ته د معاشونو د زیاتېدو غوښتونکي وي، او که غواړي چې فقر کم سي نو ډونالد ترامپ باید بریته لنږدې کېدو هم منسي. د میرمن کلینټن انتخاباتي کمپاین کارکونکو ویلي چې هغه پرون ورځ پر ټلویزیون د ولسمشر اوباما وینا ته ناسته وه او نور ورځې د خبرونو په لوستلو او د ټلیفوني پیغامونو په ځوابولو تیره کړې ده. میرمن کلینټن به د پنجشنبې په ورځ بیرته خپلې انتخاباتي مبارزې او غونډو ته ستنه شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په فلادلفیا کې د جمهوری ریاست لپاره د دیموکراتانو په انتخاباتي کمپاین کې د میرمن کلینټن په غیاب کې وی غونډه ته وویل چې ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین مېن کاندید دی او د په باور د امریکا له ولسمشر سره داسې فکر نشای. ولسمشر اوباما وویل زه مجبور یم چې د روسیې له جمهور رئیس سره خبري وکړم، سیاست وکړم او معاملې ورسره وکړم، خو زه به هیڅ کله هم دا ونه وایم چې پوتین زما لپاره د کار مثال دی. اوباما وویل کوم نه سې کولای چې د امریکا کای یو ولسمشر د بیلګې په ډول رونالد ریګن داسې خبره کړې وای.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینده صفه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو ټول خبرونه البته د سهار له وجود ماخام تر وجود ماخام تر وجود د سهار تر وجود په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخکې د 40 افغانستان سره د هند نوی مرستو دی 1 میلیارد ډالر مرستو په اړه خپل نظر سره شریک کړي. بیا هم یو نړیوال موضوع اخلو د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه په پام کې د چپ نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې یو غونډه جوړ شي. د دې غونډې مشري به هم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کوي. اوباما به د غونډې پر ګډونوالو غږ وکړي چې په لبنان، ترکیه، کینیا او اردن سره د جګړو له امله ډیرو خلک مجبور شوي دي چې نور هیوادونو ته پناه یوسي مرسته وکړي. خو د بشري حقونو یو شمیر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو نیوکه کوي چې د جګړو له امله بېکرو شو پناه غوښتونکو سره کافي مرسته نه ده کړې. نور جزئیات به هم د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناغشتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناغشتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناغشتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې بې ارزښته کړی دی. د افی نړیوال سازمان عمومي منشي شي. سلیل شتی ویلی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشتیزه یو شمیر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغیز لاندې کړي چې له امله به یې میلیونونه پناه غوښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا فینریوال سازمان ویلی چې یو شمیر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناه غوښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه وګړو د پناه غوښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوالې ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډیر خلک د ناکراریو له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کینټ روټ ویلي چې د پناه غوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو ژغ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملال یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو ژغ وکړ چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوي وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږی خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناه غوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناه غوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوي وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
د نیویارک په ملګرو ملتونو کې د نیویارک په مقر کې د جوړیدونکو د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې په باب مواورد چې مشري به هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما کوي. مخکې مو اعلان کړ مخکې چې هند له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې 1 میلیارد ډالر نوې مرسته اعلان کړل. د مخکې د هیواد هم د افغانستان په بیا رغونې کې په تیرو 4 کلونو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې وه. د هند دغه نوې مرسته نن هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې اعلان شو. اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل او ټاکل شوې ده چې بیګا ته به هم د هند له ولسمشر سره وګوري. د هند ته په دوه ورځني سفر افغان ولسمشر په دوه ورځني سفر تللی دی. تاسو څه فکر کوئ د هند مرستو ته په کومه سترګه ګوري؟ د هند نوې مرستې به د افغانستان په بیا رغونه کې ماسره تمام شي؟ اوس یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
ازادي راغله
ده. دا ازادي راډیو ده، مهرباني. بلې بلې، لکه چې لاوریدونکو سره بلې زما غږ اوري. د هند په مرستو غږیږو. هند له افغانستان سره 1 میلیارد نوې مرسته اعلان کړه. تاسو دغه مرستې ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دغه د هند نوې مرستې به د افغانستان له اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
بلې، خپل سلامونه تاسو ته به تر وړاندې کوم. د هلمند نه جزینې ما. بلې، د تاریخ په اوږدو کې وګورو هند افغانستان سره د راستۍ او صداقت لاس اوږد کړی دی. په ټولو کې د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. تاسو وګورئ د سلما بند دی، په نورو مسایلو کې، په نظامي مسایلو کې او په ټولو اقتصادي مسایلو کې د افغانستان سره لاس ورکړی دی. تاسو وګورئ محترم اشرف غنی له ډېر غټ هیات سره چې هغه د 10 نفره کېږي دوی هم ته تللي دي. له دې نه معلومېږي چې په دې کې به ډېر لوی لوی لاسته راوړنې افغانستان ولري.
بلې مننه. بلې مننه، ژوندی اوسې، کور مو ودان. مننه. یو بل اورېدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. بلې
آزادی رادیو ٹولو کارکون کو تو کوم نیوخه خبر پر وغه سو چې زمونږ جلالت ماب جمهور رئیس صاحب د خیر سره تللی دی هندستان ته. دا نه یوازې چې په دفاعي پوهنې، د کرهنې او اقتصادي او تجارتي دپاره، یعنی ډېره ګټه ده زمونږ د تجارت دپاره، بلکې زمونږ دښمنان ډېر زیات دې ته متوجه کېږي چې راځي نور دښمني بس کو او د سولې په لار روان شو. خدای دې چې د سولې په لار روان شي او د هندستان
بله
د خغلی اشرف غنی صاحب ډیر خوشاله
بله.
او خدای دې خیر
یعنی بله یعنی تاسو بله تاسو برعکس فکر کوئ چې د کابل او هند کابل سره یا افغانستان سره د هند غنې مرستې به بل اخر د افغانستان نور گاونډیان هم وهڅوي چې د هوا سره د مرستو لاس وکړي په تیر بیا پاکستان
بله یو شمیر هیواد هیوادو لاس اچولی دی او یو شمیر ډېر هیوادونه به نور هم تشویق شي هغه هیوادونه البته چې دوی سول غواړي افغانستان
بله مننه
هغه به نور هم تشویق شي چې کومک وکړي د افغانستان سره
ډېر مننه کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو ګومان کوم چې نشته په هر صورت دا هغه موضوع ده چې تاسو کولای شئ چې بیا هم خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. افغان ولسمشر په دو ورځنی رسمي سفر تللی دی هند ته، سبا به هم دی په هند کې وي، خو دغه راز د افغان بي سي ماته سو اتل شمیرې له لارې مو هم په دې اړه ډیر پیغامونه راستولي دي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغان بیسیم اتساو اتلش میری لاره مو د افغانستان سره د هند نویو مرستو په باب ډیر پیغامونه راسته ولیدی. نور الله لیکلی دی چې هندوستان د نیمروز د لارام پر لوی لاره هم ډیر پیسې لګولی دی او زه د هندوستان مرستو ته خوشبین یم. دغه راز لیو بل اوریدون کی زهرا لزابل څخه لیکلی چې د هند لمرستو څخه ډیره مننه کوو. د غراز بشیر احمد همت هم لزابل څخه لیکلی چې د هند او د افغانستان د مشرانو ترمنز غونډې د ټولو افغانانو په ګټه دي، ډیر خوشاله یو چې دوی د افغانستان پر مسایلو سره خبرې کوي. لتاسو یو دنیا مننه، پیغامونه مو زخت زیات دی، پیغامونه هرومه رو په نور خبرونو کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. او سمزو د هلمند په هني وضعیت ده. د هلمند درې سوه پنځه نوي ښوونځیو څخه ویل کېږي 125 یې تړلې دي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هلمند ښوونځیو د روان تعلیمي نصاب څخه په لږ توپیر ملاتړ کړی دی. خو د هلمند والی وایي د پوهنې د ریاست اداره بې کفایته ده، اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی او په دې ریاست کې غیر قانوني مقرریو د معارف روان بهیر سخت زیانمن کړی دی. د هلمند اوسیدونکي د پوهنې د اوسني رئیس او ځینو مسؤلینو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین په دې ریاست کې د فساد پړه د پارلمان پر وکیلانو او د هلمند پر مخورو اچوي. نور حالی له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
تر لسو ډیرې ورځې کېږي چې د ګرمو سیمو په خاص ډول هلمند تعلیمي کال پیل سوی دی، خو په ښوونځیو کې د زده کوونکو حضور کم دی او خپل اصلي شمیرو ته لا نه دي رسېدلي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري، خو ویل کېږي تر 100,000 ډیر ماشومان لا هم د ناامنیو، غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي. یو ولس میاشتې وړاندې کله چې په ندالي، مارجي او ګرشک ولسوالیو کې ناامنیو زور واخیستی، ورسره جوخت نږدې 250 ښوونځي وتړل شول او ځینې د جنګ په لومړیو کرښو کې د دواړو غاړو ترمنځ په سنګرونو بدل شول. د هلمند والي حیات الله حیات د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورنوي وایي هغه فرصتونه چې یاد ریاست د مشرانو او مخورو په واسطه په واک کې لري نه دي استفاده شوي او نه هم توانېدلی دي چې تړلي ښوونځي چې نږدې 100,000 زده کوونکي له امله د زده کړو محروم دي بیرته پرانیزي. شاغلی حیات پر مقرریو کشمکشونه، ناوړه او ضعیف تدریسي بهیر او د غیر مجربو کسانو رهبری د تعلیم او تربیه د ریاست ستونې زیاتې کړلې. د پوهنې د ریاست یو مسؤل د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د 125 ترلسو ښوونځیو څخه 114 لسې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو پورې اړه لري. په دې شونځي کې 9 په مساکله، 13 په سنگین، 4 په نوزاد، 14 په واشیر او 9 په کجکی ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وای دا یوازې په ریاست کې فساد او بیوروکراسي نه ده چې د بندو ښوونځیو بیرته پرانیستلو ته ستونزه جوړه کړې ده، بلکې د پوهنې وزارت له دې عمله پړ دی چې د وړ کسانو پر ځای تنظیمي مسؤلینو ته نږدې کسان او د هغوی دوستان په دندو ګماري.
اساسي مشکل دا دی چې په دواړو ځایونو کې د وزارت په سطحه او د ریاست په سطحه باندې په دواړو برخو کې مشکلات شته، ستونزې شته او ډېر کسان د دې لپاره چې هغه راسي دلته په کات یو څو ورځې تیرې کړي او د افغانستان د بچانو هغه قانوني او مشروع حق چې هغه زده کړه ده د هغې څخه دې ناوړه استفاده وکړي، فساد وکړي.
کریم اتل ول د شمالي ولسوالیو ترسل ډیر شونځي د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي دي، خو ماشینونه د پوهنې د ریاست د مسؤلینو جیب ته لویږي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلینو هم په یاد اداره کې د فساد موجودیت نه ردوي. د دې ریاست سرپرست سردار محمد سمیم وایي د دوی په کارونو او مقررو کې د پارلمان د وکیلانو او مخورو کسانو لاسوهنو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. هغه د چانون پټاګه نه کړ، خو اکثره د وړ کسانو پر ځای د خپلو دوستانو په مقرریو تورن کړل.
د هغه خلکو چې دا کارونه کوي هغه دلته واکمن خلک دي، هر څوک هم نشي کولی چې هلته جناب وزیر صاحب ته ورسي. هغه چې قدرت ونه لري او هلته وسته ونه لري او پېژندګلوي ونه لري هلته وزیر او د وزارت محترم مقام ته رسیدګي نشي کولی. نو طبعا هغه ډېر داسې واکمن خلک دي، هغه په د هر یوازې د پوهنې ریاست په چارو کې لاس ونه وهي. تاسو به ولیدل د قومندانۍ او د نور ریاستو په دغه کې هم دوی لاس وهنه کوي.
د پوهنې د ریاست سرپرست وایي ښوونځي د نامنۍ په خاطر تړل شوي دي، نه د دوی د بې کفایتۍ له امله. د هلمند اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د دې ولایت د معارف ریاست کې د فساد د موجودیت خبرونه ورکول کېږي، اما تر اوسه یې په تور څوک نه دي نیول سوي او نه حکومت توانېدلی دی چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې وړ او پر وطن مین کسان په دنده وګماري. د هلمند دغه اوسیدونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې اوسني مسؤلین چې د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د فساد په محوه کولو کې پاتې راغلي دي له دندو لرې کړي.
دا مهال د هلمند په ولایت کې او بالخصوص د پوهنې په ریاست کې یوازې ستونزه دا ده چې اداري فساد شتون لري او اړتیا دا ده چې د دې کسانو پر ځای باندې نوي کسان په دندو وګمارل شي، شریفه کسان په دندو وګمارل شي، تر څو دغه ستونزې او دغه اداري فساد له منځه ولاړ شي.
په اوسنیو مسؤلینو که ستونزه حل کېدلی شاید دا په خواله حل شوی وای، خو بیا هم دا باید نوي کسان با تجربه کسان چې د پوهنې د جوړېدو په برخه کې تجربه ولري باید راوستل شي.
د هلمند د 315 شونځوی څخه شاوخوا 120 ودانۍ لري چې د جنو د ودانیو کارونه ویل کېږي. د ناوی نادالی مارجی او ګرمسیر ولسوالیو د دې وروستیو نامنو له امله په ټپه درېدلې دي. د جنو راپورونو له مخې په نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د 16 شونځوی ودانۍ هم د 6 نامنیو پر مهال یا سوځول سوي دي او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
نن د لوی اختر دریمه ده. د لوی اختر ورځې او شپې په ټول افغانستان کې د شپې ورځو کې په ټول افغانستان کې نسبتا آرامي و. د کومې لوی امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی، خو ستاسو د خوست اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د لمانځلو ساحه پراخه شوې ده. ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو پاڼو هم د اختر د لمانځه دودونه یو څه بدل کړي دي. نجیب الله الخیلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ځوانان وایي چې د مخکې کلونو په پرتله اوس مهال د اخترونو د لمانځنې ساحه پراخه شوې ده. دوی زیاتوي پخوا به په اخترونو کې یوازې کلیوال او نږدې خپلوان د یو بل کورونو ته ورتلل، خو اوس وخت کې ټولنیزې میډیا او یوې بلې سیمې ته ځوانانو د تګ او راتګ ډېرېدل د دې لامل شوي چې دوی د کلي او قوم نه د باندې سیمو کې ځوانانو ته ملګري او دوستان پیدا کړي او بیا اختر مبارکوي لپاره ورشي. د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوري ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
په پخوا وختونو کې به یوازې نږدې کلیوالو او ملګرو اختر لمانځه، لیکن نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایي لري. د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو بل سره بندارونه کوي، یو بل تورزی او لاغوی سره په شریکه د اختر خوخیل مانځي.
د تړون نونیزي د امتیاز سختان سپین روان نورزی وای چې روان اختر کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان د هغو خلکو کورونو ته ورغلل چې خپل خپلوان په جګړو چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي.
په دې وروستیو کې ځینې غمیزي رامنځته شوي دي. ځوانان دې سره خوا کې چې خپلو دوستانو کره ځي، د شهیدانو فامیلونو ته، د زخمیانو کورنیو ته ورځي، تحفې ور وړي، د دوی د حال احوال پوښتنه کوي، په ځانګړي ډول د قربانۍ غوښه چې په خوست کې الحمدلله ډېرې شوې دي قربانۍ، د دې غوښې تحفې برابرې کړي دي د هغو خلکو کره وړي چې هغوی وس نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې هم همدا ډول په اخترونو کې د دوستانو سره خوا کې د غریبو خلکو پوښتنه هم وشي.
شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار وایي چې د سګنی اختر په لمانځنو کې د خلکو ونډه بیخي زیاته ده.
دغه لوی اختر چې دی د تیرو اخترونو په شان سخت کال هم دلته په خوست کې په امن سره په خوشحالۍ سره دا د لمانځل کېږي. ډلې ډلې دوستان د خپلو دوستانو کره، د ملګرو کره اختر مبارکیو ته ځي. په اخترونو کې
د خوست یو بل تن ځوان مدني فعال صدیق الله بهار د اختر د لمانځلو د بهیر په تړاو داسې وایي:
موږ ځوانان چې یو اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو، په خوست کې د خپلو خپلوانو کره ځو، دوستانو کره ځو، ځوانان خپلوانو کره ځي، ملګرو کره ځي، میلو یې جوړوي، زیارتو ته ځي، ولته میلې کې جشنونه کې اترنونه کې
د خوست اوسیدونکو په دې وروستیو کې په کلیو او خارونو کې تر اختر مبارکۍ ور اخوا په ډله ییزه بڼه یو شمېر میله ځایونو او زیارتونو ته هم ځي. خوستی ځوان ایوب خان په اړه وایي:
ځوانان، ملګري، یاران، دوستان دې ته لاړو، مبارکۍ مو وکړې، او تر څنګ مو عاد محمد ته میلې ته لاړو، چې هلته مو خوندوره میله وکړه د ملګرو او دوستانو سره. له ټولو ځوانانو مهیله دا ده چې لوی اختر په خوشحالۍ کې ولمنځي.
بلوری ته یو شمیر ځوانان چې د تفریح او د اختر د خوشحالۍ لپاره په خوست ښار کې د متون بابا غونډۍ تفریحي سیمې ته پورته شوي ویل چې ځایي اداره دې په دې پراخو غونډیو کې د تفریح او چکر وهلو په خاطر د خلکو لپاره میله ځایونه جوړ کړي، او دا سیمه چې د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې له ونو او بوټو سپیره شوې ده بیرته د له سره ورغوي. دوی ټینګار کوي چې په دې کار سره به د خوست ښار نور هم ښکلی شي، خلکو ته به د تفریح نږدې سیمه پیدا شي، او دا ځای به حکومت ته په یوه دایمي عایداتي سرچینه بدل شي.
بابر خان پارک پسرو ګلونو جوړ دے، رنگینو پخایستونو جوړ دے، نخترونو چینارونو جوړ دے، اوس پکې کېږي مې پلونو ښکلي. زد خوسو کسل نخلی زد خوسو کسل نخلی پکی مزکڑی چا کرو نخلی نور خو جانا نہ ددو بین راشا رازا رازا مصابر این راشا د خوس د خار ماست کرو نخلی د سرگردان چو چا کرو نخلی نور خو جانا نہ ددو بین راشا رازا رازا مصابر این راشا نور
هند افغانستان لپاره غوونه سره دی 1 میلیارډ ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د غمرسته نن نیو دیلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې ورسره هغه اعلان شو چې په نیو دیلی کې د هند صدر نریندرا مودی سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر په نیو دیلی کې د سبا ته نن ماخام هم د هند جمهور رئیس سره ګوري.